یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:25. السلام علیکم درنو دوستانو، پی یو استودیو ته مزافر به ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نور مطالبو تر څنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه څرګندونې درته لرو چې وایي نن به کابل ته د ولایتونو څخه د اساسو موادو د انتقال پروسه بشپړه سي. نو راپورونه هم لرو، خو مخکې تر هر څه به له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 600 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3000 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 600 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په ګډو پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. مال پاسوال محمد وای صمیمي ازادي راډیو ته وویل
اضافه تر 600 نفر پورې کوم میدان وردګ ولایت تلفات لري چې ملي امنیتي ځواکونه ټول مشترک عملیات کړي دي، او په بعضي موارد کې زموږ ملي امنیتي ځواکونه سره یو ځای حمایه ده چې همکاران هم زموږ سره په ډیرو برخو کې په عملیاتو کې برخه درلوده. په هوایي ضربو کې
د شغلی سمیمی په خبره په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو هغه شمیر په ډاګه نه کړ. ویل سوي په دغو عملیاتو کې د قاتم لاټړ ماموریت هم په هوایی برخه کې ونډه اخیستې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، خپل ملګرو ته د مرګ ژوبله د اوښتو خبر رد کړی دی. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال عبدالحد نن ازادي راډیو ته وویل چې وروسته جګړه وسوه چې د شپې پر 9 بجو پیل او 3 بجې دوام وکړ. د ده په وینا په دې جګړه کې 15 افغان پوځیان وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د دوو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د غور د والي وایند عبدالحی خطیبي وایي چې په پسابند ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه راپور نه دی وررسېدلی. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې طالبانو له یوه کاله د پسابند او د مرکز لویه لار د خلکو پر مخ تړلې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. د پروان چارواکي وایي چې د ورښتونو او سخت سیلاب په نتیجه کې دغه لار نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د پروان د شینوارو ولسوال اکوګل محمدي ازادي راډیو ته وویل نږدې 15 کیلومتره ساحه تړل سوې او د سړک په دواړو خواو کې په سلګونو موټر بند پاتې دي. د پروان بامیان لار له شینوارو ولسوالۍ څخه تیریږي. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3500 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون له ایران څخه غوښتنه کړې ده چې ښځې پرېږده چې د فوټبال ننداره وکړي. د ایران دولتي آژانس ایرنا پرون ویل چې د ایران د فوټبال فدراسیون د فیفا له ښکاره غوښتنې سره سم دا تاییدوي چې ښځې کولی سي د اکتوبر 14 د تهران په آزادي سټېډیوم کې مسابقه وګوري. ایرنا خبري آژانس خبر ورکړی چې دوی یوه برخه ښځینه نندارچیانو ته ځانګړې کړی ده او د دې برخې ټکټ 3 ساعت په لږه موده کې وپلورل سول. چارواکي وایي چې د ښځینه کتونکو ټکټونه به د 2022 نړیوال جام د غوروي د لوبو پر مهال زیات کړي. د ایران په ازادي لوبغالي کې 1,00,000 نندارچیان ځایېدلی سي. فیفا چې مرکزی په زوریخ کې دی وایي چې پر دې غور کوي چې څارونکي تهران ته ولیږي او له نږدې وګوري چې ښځینه نندارچیانو ته یې اجازه ورکړې ده چې لوبه وګوري او که څنګه. ایران وروسته تر دې له نړیوالو فشارونو سره مخامخ سو چې د سهار خدایاری په نوم یوې ښځې د سپتمبر پر 2 وروسته له هغې ځان ته اور واچوه چې دا یې د سټېډیوم له دروازې وګرځوله چې لوبه وګوري. استرالیا دا خبر تایید کړ چې دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشي سوي دي. دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسي په تور نیول سوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبیرا کې وویل د دې هیواد دوه یوه جوړه مارک پرکن او جولین کینګ چې په جولای میاشت کې نیول سوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نایجیر کې د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځونو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د افریقا په لویه صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابو ولید السهراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 کال د اکتوبر پر څلورمه د امریکایي او نایجیر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال په تونګو کلی کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیری او د نایجیر څلور عسکر وژل سوي وو. یوه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې السهراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په شمالي مقدونیا کې د روسیې د نفوذ په اړه خبرداری ورکړی دی. هغه شمالي مقدونیا ته تللی او پرون یې په اوهرید لویدیز ښار کې ویلي چې تمه لري شمالي مقدونیا د روان میلادي کال تر پای مخکې د ناټو سازمان غړی سي. پامپیو د شمالي مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د دغه هیواد خلک باید په پرمختګ کې ونډه واخلي، نه دا چې د چین او روسیې چل وخوري.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوو څرګندونو په اړه راپور واوري چې وایي له ولایتونو څخه کابل ته د انتخاباتي اساسو موادو د انتقال پروسه باندې بشپړ سي. دغه لاس د امریکا دفاع وزارت د طالبان په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایاند فواد امان هم د دې خبرې هرکلی کړی.
بدون شک که هر قدر که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بدن، به همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حس میکنیم.
په نړیوال مسایلو کې به د ایران په اړه راپور واوري. ایران هغه دوی استرالیایی بلاک نیکون لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولی وو خوشی کړی دی. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې چې اونیز پروګرامونو ته ځانګړې سوی، نن د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. په نشو یو روش دی خپله کیسه کوي.
د کور بر برکت بالکل ختموي. اولادونو به مې مرچک ټولول په پټو کې او هغه پیسې به ما غستلې. په دې مردار شي به مې ورکول. زه ډېر زیات د اولادونو دغه یم. اعتبار مې بیل ودو، کاروبار مې بیل ودو.
دا نور راپورونه په همدې خبرونه کې ورته لسی له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو، لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې ټاکل شوی نن ورځ به له ولایتونو څخه کابل ته د انتقال د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پروسه بشپړه سي. د انتخاباتو د کمیسیون د دغه کمیشنر خبري کنفرانس ته زما همکاره فیروزه زیور غلې وه، همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه ده. فیروزه جانې، خبرونې شرغلې کې تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر د تازه څرګندونو جزئیات لوریدونکو سره شریکي.
د وزیر مننه فریبا جانې، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم د خبر په هډلاین کې وویل چې نن به، یعنی د میزان میاشتې په 14 سمند د ټول افغانستان د څلور درس ولایتونو اساس او غیر اساس مواد کوم مخکې د رایو د لپاره تللی و د کابل نه. البته نن به بشپړ شي تر دې دمه د البته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو کمیشنر مولانا عبدالله نومیږي، هغه موږ ته وویل تر دې دمه 22 ولایتونو مواد را رسیدلي دي او نن به مطلق تر ماښامه دا پروسه بشپړه شي. همدارنګه دوی وویل چې تر دې دمه د یوه محلونو یوی زره محلونو د دیوایس فرمولو نتایج را رسیدلی دی او مرکز البته دغه سروار سیستم ته انتقال شوی دی. وایي چې مونږ تر دې دمه نه چې د تقلبي او غیر تقلبي رای حساب کو هغه د دې لپاره چې منتظره یو یا په تمه یو چې له ټولو ولایتونو نه مواد کابل ته راورسیږي او بیا وروسته دا پروسه پیل شي. دوی دا هم وویل او بیا یې ټینګار وکړ چې د میزان میاشتې په اوویشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی وای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې او تازه څرګندونې راسره شریکې کړلې. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په ورسو یوې بلې امنیتي مسلې ته د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د حملو د ډیرې دوه خبر ورکړی دی. د خبره د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړی او هرکلی یې کړی دی. جزئیات له ناجی صفوي خبر.
ډیره مننه فریبا جانی. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لارښوونه باندې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړې. خغلی سپیر له یوې پوځي څخه د رسنیدو پر مهال ویلي چې د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو په افغانستان کې افغانستان هم افغانستان دفاع وزارت مرتیال ویان فواد امان سره مو شیبه مخکې خبر
به حمایت از امنیتی افغانستان قرار داشته باشند. همکاری ها و
محترم اوریدونکو د زینو تخنیکی ستونزو له کبله زموږ په اړیکه کې مشکل دی او نس کولای چې په سمه توګه دغه راپور واورو. خو په ټوله کې دا راپور په دې اړه دی چې د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د خپلو حملو د ډیرې دوه خبره کړې ده او د افغانستان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی او هرکلی یې کوي. تر څو چې زموږ اړیکه بیرته سمیږي غواړو فکر کوم زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته سمه شوې ده. یو ځل بیا به ورسو ناجی صافی ته.
مننه. تر دې هم د طالبانو په وړاندې
بخښنه غواړم د تخنیکی ستونزې له کبله چې زموږ اړیکه سمه نه ده. نو یو ځل بیا د کابل سره زموږ اړیکه پرې سواله او غواړو تر څو چې د اړیکه سمیږي د یوه مرکه در واورو. په همدې ارتباط ته یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امریکایي ځواکونو د دغو حملو په زیاتېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي چې د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له شغلې باري آرز سره زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې په ګرده به وورو.
یقینا جګړه تیزه شوې ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دی. ولې د هغه کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی؟
صاحب د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او تر څنګ یې د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا که تاسو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړئ دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کېږي او یا خطوط د جګړې شا او مخته ځي دا کل کلونه کې د موضوع ته وهم لري یقینا به هم په دې ورستی کې کابل توانیدلې چې ودنی ولسوالی آزادی کې خو بیرته دا بیا یعنی عمده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو کچیر د بهرنۍ ځواکونو حمله ډیر شوې د طالبانو په وړاندې ستاسو نظر اغیز نه لري نو الته خو بیا ویل کیږي چې د طالبانو تلفات هم ډیر سوي؟
شک نسته دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري، کله تلفات لږ شي کله ډېر شي، کله ملکي تلفات زیات شي کله د طالبانو دا زیات شي کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي، دا خو جګړه ده، پخوا هم کېدل اوس هم دا جریان ده.
ستاسو نظر څه باید وسي چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لویه تجربه ده چې په دې حقله باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنګ په افغانستان قضیه د جنګ د لارې څخه نه حل کېږي او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي. خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هېڅ تغییر په جنګ کې نه راځي. یو حالت رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی او کوم عمده تغییر و یوه طرف ته هم محسوس کېږي نه.
افغان پوزی کرپو باری احرزو
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو ریاو په دې برخه کې بل وصل وصل خطر دی مال د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غزنی ولایت کې د ممیزو پاکونې د یوې معیاري کارخانې د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارخانه د 15 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د چم په نوم د یوې امریکایي موسسې لخوا جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره دا کارخانه په یو نیم جریبه ځمکه کې جوړیږي چې په یو ساعت کې به د یو ټن ممیزو د پاکونې او بستهبندۍ ظرفیت ولري. نوموړی وایي دا به د هیواد په کچه د ممیزو پاکونې لومړنۍ معیاري کارخانه وي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغې کارخانې د جوړولو چارې به یو میاشت وخت ونیسي. د بامیان ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په دغه ولایت کې د کچالو په حاصلاتو کې 40% لوړوالی راغلی دی. عبدالوهاب محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په بامیانو کې 380,000 ټنه کچالو تولید شي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ښاغلی محمد وایي په بامیان ولایت کې په 18,000 هکټر ځمکه باندې کچالو کرل شوي دي. دی وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د یو من کچالو بیه له 90 افغانیو نیولې تر 110 افغانیو پورې ده چې دغه بیه مخ په ټیټېدو ده. د عبدالوهاب محمد په خبره د بامیانو ولایت کروندګر د کچالو له درکه هر کال ښه عایدات ترلاسه کوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومانه 60 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستان. اوس به یو نړیواله موضوع راوخلم. ایران دوه استرالیایي بلاک لیکون کې چې د جاسوسي په تور نیولې و خوشی کړی دي. خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر زار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو تران سب خبرونه ته شرغلی که په سر کې درته وایي چې د استرالیایي جوړې په اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دي.
بله، د همدغه موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه، د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویلی دی چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یو جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوی وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو د خوشی کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماټیک فشار، چې دا جوړه خوشی کی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی، لا خوش شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر
بله
د دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایئ احضار کړ، او د په دې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست د ایران له لوري نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسی ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوی روسی ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکی ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرنیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت سروانو. دوستانه و مریدل چې ایران هغه دوه اسرائیلي بلک لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولې و خوش کړی دی.
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس ورسیږي د کابل چاپ ورځپاڼو ته. دغه ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره پاکستان ته د طالب پلاوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مطالب لیکلي دي. اجمل تورمن دغه ورځپاڼې لوستي چې مهم ټکي را سره شریکوي.
ملي ارمان دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ د طالبانو یو دولس کسیز پلاوی پاکستان ته ولاړ او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره یې ولیدل. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد هم هغه هیواد ته تللی او ممکن دی هم په پلاوی کې د شاملو طالبانو سره وګوري. په سرمقاله کې راغلي له پاکستانی چارواکو سره د لیدنې کتنې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر وروسته کیږي او ویل کیږي چې خای عمران خان د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په لیدنه کې دا غوښتي بي چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي کچېری بیا د سولې خبرې پیلېږي نو شرط یې باید اور بند وي. سرخط ورځپاڼې بیا دغه سفر په اړه لیکلي چې امریکا دوه مخې سیاست لوبوي، ځکه له یو خوا طالبانو سره خبرې لغوه کړي او له بل خوا د افغانستان د سولې لپاره خپل استازی پاکستان ته ولیږو چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري. خو ورځپاڼه لیکي دا ځل د لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د ملاتړي هیواد پاکستان په کوربتوب مخ ته ځي او ولیدل شي چې پاکستان د خلیلزاد مخ ته کومه نوې سناریو ږدي. اصلاح ورځپاڼې هم پاکستان ته د طالب پلاوی او زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره لیکلي چې باید په دغو خبرو کې په اوربان د طالبان لخوا د تاوتریخوالي پر راکمولو او افغان حکومت سره د سولې په خبرو ډېر ټینګار وشي. ویسانا دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي. ویسالي کې د ترامپ لخوا د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته روسیې، چین او پاکستان ته د طالبانو د مشرانو سفرونه او د سولې په باب د دوی د خبرو او نظرونو غبرګون داسې ښیي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به ځنډول شوې خبرې بیا پیلېږي او بین الافغاني خبرې به هم خامخا پیلېږي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو پورې تړلې ده چې نتیجه به څه راوځي.
دوستانو د کابل چاپ د ورځپاڼو مطلب پاړم واوریدل ک چې مو دا خبرونه نه اوریدلای کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ ام بیا د سره واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. لکه چې تاسو خبرې سنن په افغانستان کې د شوونکې ورځ منځل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي هلمند چې د نوې حکومت لمړنۍ کار د شوونکو د معاشونو لوړول وي. میرویس بلخی چې نن په کابل کې د شوونکې د ورځ په مناسبت یو غونډې ته خبرې کولې، شوونکو ته د کورونو د ویش ژمنه هم وکړه. د میزان 13 منټه په افغانستان کې د شوونکې لورځ سره برابر ده چې هر کال په پلازمینې کابل ولایتونو کې اترې منځنه کیږي. اجمل تورمن چې د افغانستان د پوهنې د وزیر نننۍ خبرې واوریدلې د کابل په سټوډیو کې د یو په دیاره مشته جزئیات راکوي. تر ما صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه فریبا جانې. د پوهنې وزیر میرویس بلخی نن د کابل په غازی لیسه کې خونکو ته په خطاب کې وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د دوی د مقام او د غشان د ژوند د خکېدو په هدف په یو شمېر لنډمحالو او اوږدمحالو پروګرامونو کار کوي. ښاغلی بلخی په اوږدمحالو پروګرامونو کې په ټولنه کې د خونکو د ځای او ورته د درنښت خبره وکړه. ویل چې د جګړو په کلونو کې په ټولنه کې د خونکو موقف ته هم زیان رسیدلی چې بیرته باید خپل پخواني حالت ته ورو کرسی. خاغلی بلخی پلان محالو پروګرامونو کې د خونکو د ماشونو د لوړیدو موضوع هم یاد کړه. د افغانستان د پوهنې وزیر ویل چې دوی په وی طرح کار کړي چې باید د خونکو ماشونه لوړ شي. هغه ویل دا کار باید مخکې شوی وو، خو انتخابات شي او ملي مسله و د غچارې لزان سره مخ کړه. خاغلی بلخی ویل هیلمند دی چې د نوي حکومت پر اتک سره لومړیتوب هم دې مسلې ته ورکړل شي.
امیدوار هستم که با آمدن حکومت جدید انشاءالله که اولین اولویت و اجندا همین باشه که معلمین ما در سراسر افغانستان یک پیام بسیار خوش و یک پیام بسیار خوبی را دریافت بکنند.
د پوهنې وزیر د غشان خونکو ته د کورونو د ویش په اړه هم وویل، زیاته کړه چې د نمرو ویش ډیر د خون په ګټه نه دی ځکه چې د جوړولو وس نه لري. نو په دې اړه د پوهنې وزارت د ښار جوړونې وزارت سره کار کړی چې د دوه یا درې خونو کورونه دوی ته په اوږدمحالو قسطونو سره ورکړل شي. که څه هم د نوموړي په خبره تر اوسه پورې 2000 جریبه ځمکه د کورونو جوړولو لپاره په افغان خونکو ویشل شوې ده. نن د میزان د میاشتې 13 نیټه په افغانستان کې د خونکو لورځ سره برابر ده. افغان خونکو تل له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې چارواکو سره په خپل ژمنو په ځانګړي ډول د ماشونو د لوړولو او ځمکو د ویش په برخه کې پاتې راغلي او په خپل ژمنو یې عمل نه دی کړی. بلې فری بچانې،
ډېره مننه کوم. اجمل تورمن دوستان، اوس به هم ستاسو پیغامونه وورو.
ستاسو له پیغامونو
جنوبل خپلواکین د داسټ سوالایت د قلاینو د مرکز نه هړی کړي ولې دا خپل کال مخکمو د رې د هاغړی او د ګرنیش کې سمتای سپانه او ساده کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو څو د نل ملو د دې او بشکا او د فلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال لري هم بولی موږ د والي صاحب غواړو چې د غزنش څنګه سم کې او د دې دې په متای سپانه مشته ملک شي په خو او چې متای سپانه نشته خدای زو د والي صاحب غواړم د غزنش په حل کې څه ډیر د وجود سره مخامخ وي. تمام
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارینا ټول افغانانو ته سلامونه ونیکې هیله وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د خونکي ورځ ولمانځل شو. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی. خو زه د حکومت غواړم چې خونکي ته داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د ولګې نه په امن کې شي. داسې خونکي شته چې هغوی ته شل کسان، دیش کسان او تینزل لس کسان اور پغاړه دی داغه نفقه نشي پوره کېدلې. په افغانستان کې خون کیتا ډېر پستک سترګه قتل کیږي، د جوالي پسترګه وته قتل کیږي. دوی ته د امکانات برابر شي لکه خون کې د ټولنې معمار او د ټولنې وشمه ده تر ټول هغه شمه خو زلیدون کې شي او ټول ولسونو ته او ټول شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدور وګرځي. وسلام با احترام.
جی مات چند هلمند ولایت مرکز د شرګات خدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیژدم. واکه طالبان په افغانستان کې سول غواړي نو د دې پر ځای چې چین، ایران، شوروي یا پاکستان د صبرونه کوي شاو پر ځای خبره بدای چې افغان حکومت سره خدمات شي، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. خو دوی څنګه د افغانانو سره، دوی څنګه د چینایانو، د شوروویانو، د ایرانیانو سره نه ده، دوی د افغانانو سره راخي سره د افغانستان کې لاس اچولی دي، د افغانستان سره چین، د افغانستان پر حال ورهمي، د افغانانو سره خبرې کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو دغه تاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرستولې وکړي چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې ازادي رادیو سره شریکې موږ به د ځنګړو پروګرامونو لالارې تاسو شکایتونه او ستونزې د اړوندو مسولینو پورې ورسو. مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره واورېدلې. لا خبرونه مو د عمل لري کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ هم لار سي زموږ خبرونه هل تام تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له سلام محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیروش په میاشت کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. امنیه قومندان وایي چې په دغو عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلودله. په غور ولایت کې بیا چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال وایي چې جګړه د شپې پر 9 بجو پیل شوه او 23 بجې دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 افغان فوجیان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار تړل شوی ده. چارواکي وایي چې د ورښتونو او سیلاب په نتیجه کې دغه لار نن سهار د ټرافیکو پر مخ بنده شوی ده. ایران موافقه وکړه چې لشته لږه 3500 شزینه نندرچانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبوډیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. استرالیا دا خبر تایید کړ چې دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندان څخه خوشي شوي دي. دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نایجیر کې د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر د 500 میلیون ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کلمې کې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي مقدونیا کې د روسیې د نفوذ په اړه خبرداري ورکړی دی. مایک پامپیو شمالي مقدونیا ته تللی او پرونی په اوهریت لویدیز اشار کې ویلي چې تمه لري شمالي مقدونیا د روان میلادي کال تر پای مخکې د ناټو سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
اوسم اونیز پروگرام د زهرو کاروان خبرې دوه چمتو دي چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافې همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمد الله وهیب وایي د نوې افغان حکومت لمړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې څلور قاچاقکوونکي د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا څلور کسان په داسې حال کې د حامد کرزی په هوایی ډګر کې ونیول شول چې په خپلو سفری بکسونو او خیټو کې 3 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د درې میاشتنی راپور پر اساس په تیرو دریو میاشتو کې 55 نور کسان هم نیول شوي چې د هوایی ډګرونو له لارې بهر ته نشه‌یي مواد قاچاق کول. پولیسو په 14 ولایتونو کې 3500 کیلوګرامه نشه‌یي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 1500 کیلوګرامه نشه‌یي مواد نیولی چې هیروین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او راسته شوی کشمش پکې شامل دي.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت په 14 ولایتونو کې 15 عملیات وکړل چې د نشه‌یي موادو په شکې 14 کسان نیول دي. په دوی کې 2 تنه ملي پولیس دي.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه اونۍ کې په کابل، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د نشه‌یي موادو شل خرڅونکي نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو نږدې 40 کسان مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د میزان د میاشتې په 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 9 ویشتو پیښو په تړاو 10 کسان نیولي او بیا د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا لشپګو میشو څخنیولي بیا تر شپاره سو کال پورې په بند باندې محکوم شوی دی. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې ورستوي کې 12 نور تورن کسان هم نیولي او تر هغه وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب وایي د نوي افغان حکومت لمړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي.
د مواد مخدر دپاره دلته کار دپاره بسترسازي شوې ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د فرای ولایت په ناامن ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
ساش کال کښت ډیر حاصلات ورکړي دي. موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلک کې کرل کېږي.
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه اغیزو پاړه له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه لرو.
که سات د پر د سات د سات خوب هم کې بیا هم جګیږي، بیا هم خپل مواد په تلاش کې اوسیږي.
د احمد جان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله خپل اولادونه له ښوونځي څخه راوویستل.
زما چې خپل کم کسب و د ورکوټي وال نه تر اوس وخته پورې ما کړی و، هغه کار په ما ودرېده. نو بیا زما گزاره ډیره سخته شوه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په خو لا ښه و سندرې مې ویلې، اوس هغه هم نشم کولای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور امن او سولې ته د رسیدو لپاره د نوي افغان حکومت لومړیتوب د هغو مافیایي ډلو ځپل بولي چې د افغانستان د خاورو څخه د نشي موادو د قاچاقو لپاره کار اخلي. حمدالله موهب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې، نشي مواد په افغانستان کې د جګړې د اصلي عامل په توګه یاد کړل. د زیاته کړه د نوي افغان حکومت لومړی کار به دا وي چې هغه مافیایي ډلې وځپي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. سیاسي تلګرام بیا د جرمي ډلو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو د ځپلو لپاره د قانون عملي کول او فساد سره مبارزه تر ټولو ګټوره او موثره لاره بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د افغانستان جګړه ګڼ شمیر کورنۍ او بهرني عوامل لري چې د نشي موادو جرمي اقتصاد یې اصلي عامل دی. حمدالله موهب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي په تحقیقاتي نشټیټ کې خبرې کولې وویل د افغانستان په جګړه کې بیلابیلې کورنۍ او بهرنۍ ډلې ونډه لري چې مالی سرچینه یې نشي مواد دي. ښاغلی موهب زیاتوي چې امن او سوله حق مهال امکان لري چې د نشي موادو مافیایي ډلې وځپل شي.
There is the economic aspect of it.
د دې جګړې اقتصادي اړخ ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو هم په هیګی له نشئی موادو څخه لاسترغلي پیسې د دې جګړې اصلي عمل دی. لدی جرمی اقتصاد سره مبارزه به دراتونکو حکومت له لومړیتوبونو څخه وي. لسولې څخه زموږ هدف دا دی چې د افغانستان ټولې سیمې له جرمی ډلو څخه پاک کړو. موږ به د هیواد له هغو ډلو څخه پاک کړو چې افغانستان د نشئی موادو په نړیوال مرکز بدلوي.
د افغان دولت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې د ګډ راپور پر اساس په افغانستان کې د نشي موادو للارې هر کال څه د پاسه 6 میلیارډ امریکایي ډالر ترلاسه کیږي. لدی پیسو څخه یوازې 1 میلیارډ افغان بزګرو او کارګرو ترسي او پاتې ټولې پیسې د جنگي او ترهګرو ډلو جیبونو تلويږي. افغان دولت په دې وروستیو وختونو کې له امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال دې له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشي موادو د کښت، قاچاقو او تولید په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي او سیاسي کارپوه رڼا ترین په دې باور دي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې تر ټولو ګټوره او موثره لاره د قانون عملي کول دي.
د مواد مخدر د پاره دلته کار د پاره بسترسازي شوی ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی، په خاصو ادارات چې د همدغه مواد مخدر د پاره جوړ شوي دي په هغه کې فساد دی. تر هر څه لومړی د فساد لمنځه وړل، د قانون پلي کېدل دي په افغانستان قبایل پر دې باندې کار وسی.
افغان دولت په داسې حال کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ځپلو او طالبانو د مالی سرچینو پر وشغلو ټینګار کوي چې د نشي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه له لسو میاشتو راهیسې درېدلي. خو افغان ځواکونو په یوازې ځان په کابل، فرا، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمیر ورته بریدونه کړی دي.
محمد ایاس تنکو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب د ورستوي سرګندونو په اړه راپور اوروه. اوس فرا ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د فرا ولایت محلي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت لږ شوی دی. د فرا ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد رضا منیر ازادي راډیو ته وویل که څه هم په روان شمسي کال کې طالبانو څو ولسوالۍ نیولي او هلته دولت د کوکنارو بوټي نه دي اړولي، خو بدیلو کښتونو او عامه پوهاوي پروګرامونو د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره راټیټ کړی دی. له بلې خوا بیا د فرا ولایت نا امن ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې سږ کال د فرا ولایت په ځینو سیمو کې ډېر کوکنار کرل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
سږ کال په فرا ولایت کې د نشه یي موادو د کښت او تولید ډیروالی د افغان امنیتي ادارو پام ځان ته راړولی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دوی سږ کال د طالبانو نږدې 2 میلیون ډالرو په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي دي. د فرا ولایت درې بزګران عبدالستار، سید احمد او نظر محمد وایي چې سږ کال د خاک سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو کې خډیر کوکنار کرل شوي او تریاکي ټول شوي دي.
ساش کال کښ ډیر اصلاتي ور کړی دو په موږ د نور ولسوالیو درک نه مشتي خپل په ولسوالیو کې په بالابلوک کې کرل کیږي.
بالابلوک هم ته پروش کال پورې وړن کال ډیر و غږ ځای چې دولت کنټرول کمی حالت تریاک ډیر کوي. دا څو کال خبرو را ده خو ما نه دی لیدل د درې څلور کال چې کمپاین راست په بلابلک مونږ کې خاص دا تریاک دی دغه ګټه ده.
تریاک ډیر کوي کم کښتګر سره کومک سوي چې مثلا د تریاک فریج دی چې مثلا د غنم وکړي بل کې شاور دی کی یا نو ور سره کیږي چې زموږ ستاسو وطن خراب دی په تریاک خراب دی زموږ ستاسو وطن چې دربدار دی په دغه دی.
فرا ولایت د نشه یي موادو د کښت او تولید ترڅنګ ایران او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د فرا د ولایتي شورا غړی ګل احمد فقیری په دې ولایت کې ناامنۍ او د دولت له واک څخه د ځینو ولسوالیو وتل د کوکنار د کښت لاملونه دي.
کښت تریاک غیر از ساحات
هغه سیمه چې د دولت په واک کې نه دي هلته بزګر تریاک کوي او د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا یې ملاتړ کیږي. د تیرو څو کلونو په پرتله په 1498 کال کې د کوکنارو کښت او حاصلات هم کم شوي دي.
د فرا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د امنی چی سږ کال په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اړولو پروګرام نه دی عملي شوی، خو د ریاست دا ادعا هم کوي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 40 کم شوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو او رشپن مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان پر خو باندې د نشي د ناوړه غیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې نشي مواد په تیر بیا شراب د انسان خوب ګډوډ کوي. کله موتا د خوب ګډوډي دوام وکړي نو یو شمیر زهنی او جسمی فعالیتونه هم ګډوډ کیږي. دا چې نشه په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انسان پر خوب نورې څه ډول اغیز لري، ولې نشه د انسان خوب غیر منظم کوي، په کوم حالت کې نشه د انسان پر خوب ناوړه اغیز کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر خوب څومره ناوړه اغیز لري.
بیخوبی د ځینې د یو سبب دی وجه ځینې منځته راځي چې ځینې بیخوبیګانې چې دی دا گزاره اوسیږي، بعضې متوسط وخت په لکه د یو هفتې نه تر یو میاشته پورې چې دا بیخوبي وي دې ته ګزاره په اصطلاح ونور کیږي، او بل چې د فرضمال د یو میاشت نه تر شپږو میاشتو پورې دا متوسط دی تر کیږي، د شپږو نه میاشتو نه زیات چې شي دې ته یو مزمن شکل باندې بیخوبي ورته ویل کیږي. په هغه اشخاصو کې چې روزمره خپل عادي زندگی خپل کې په دې اشخاصو کې لیدل کیږي، پر اوږدو کسانو کې بیخوبي خو یو غټ عامل دی، ځکه د دې لپاره چې د یو سبب له وجې ځینې هغه روک شوی دی چې د هغې علت پیدا کولې پکار دي. د څیش د وجې ځینې دی چې د بېخوبي ورته پیدا شوې ده.
روږد کسانو باندې د بېخوبي ناوړه اغیزه څه ده؟
ناوړه اغیزه خو د بېخوبي یو خبره ده چې په خپل د توجه او تمرکز د انسان ختميږي. توجه او تمرکز دا د انسان ختميږي، د روزمره کارونو قابلیت بیا نه لري او حافظه یې ضعیفه کیږي. دا مسائل ما بین تر دې نه روزمره کارونه خپل نشي کولای نشي د بې خوبۍ دی وجه ځنه.
اوږد مهال کې نو د بې خوبۍ لامل معتادین کوم ستونزې سره مخامخ کیږي؟
معتاد خپل په ځای باندې معتاد پاتې کیږي، په کومو موادو باندې چې دوی اخته وي نو هماغه موادو په سرچ په تلاش کې کیږي تر څو هغه مواد پیدا کړي، او د هغې موادو په واسطه باندې دوی ځان ته د فرار لاره لټوي، او بیا وروسته د هغې ځینې دوی آرامیږي، او کله چې هغه مواد نه پیدا کړي دوی همدغه ترتیبه سرګردانه بې خوبه او ډېر مسایل ورته پیدا کیږي، ورته سردردي ورته پیدا کیږي، ورته فردن بحالی پیدا کیږي، روزمره کارونه خپل نشي کولای، توجه تمرکز نه وي.
اول ډاکټر صاحب، دا نشه د بې خوبۍ لامل ګرځي خصوصا په روږد کسانو باندې؟
نشه تر نشه پورې فرق کوي. اوس موږ تاسو نشه هر یو ته نشه ویل کیږي، الکولیست چې الکول هغه کې هغه ته نشه ویل کیږي، چې اپیوم استعمالوي یا فرن چرس استعمالوي، نور څه مواد دي چې هغه استعمالوي، هغه یو اندازې پورې فردن بعضي مواد دي چې هغه استعمالان دي په وجود کې، او بعضی مواد دي چې هغه د سیو ډیپریشن ونې ته ډیپریزان تاثیر ځان پر لري، لکه یو د هغې ځینې فردن اپیوم دي، اپیوم چې دی یا فردن خپل هیروین دي یا مورفین دي یا د هغې مستحضرات دي، دا په خپله چې دی د درد ورکوي د وجود ځینې او سبب د کاذبې خوشحالي کیږي. نو په هغه صورت کې چې مواد نه اوسیږي دوی سرګردانه ګرځي، الکول چې دی خوب تکه تکه کوي.
کوم حالت کې بی خوبی دوی ته رامنځته کیږي؟
بی خوبی دوی چې دی په چنیشه ونه کی او په عادي حالت کې اوسیږي دوی ته بی خوبی پیدا کیږي.
څومره بی خوبی رامنځته کیږي؟ مدت مشخص ده؟
مقصد دا چې هر انسان کې بی خوبی فرق کوي، نظر د هر انسان
خو په مجموع کې
فرد مال دوی ته بی خوبی پیدا کیږي. ورته نو بی خوبی ځینې معنی دا نه ده چې دی هغه خو فرش نه وي، که سات د پر دو سات د سات خوب هم کی بیا هم جگیږي، بیا هم هغه خپل موادو په تلاش کې اوسیږي، د موادو دپاره سرچ کوي، مواد پیدا کوي، نو دې له وجې نه ورو ورو ورته بې خوبي ورته پیدا کوي.
بې خوبي کوچنیانو باندې څه اغیزه لري؟
په ټولو باندې تاثیرات لري. یوه خبره ده چې په ټولو کې توجه تمرکز ختمیږي، او سبب د ماشومانو کې د جسی او حالت مابین ته راځي چې فرد مال استراب خواته ځي، استرابی حالت ما بین تروڑی و پا میندو که هم چی دی حتی دی دپریشن سبب کی، ذکر چی دی دیر بی خوبی دی وجه زنی دی دوی چی دی دماغی حالت چی دی خکار نکی بیا.
زینی کسان بیا دغه ماشومان تا زینی مخدراتو که ورکی یا زینی داروگانی ورکی، آیا بی خوبی لامل نکی یا دی احتیاط سبب نکی گی دوی تا؟
دی احتیاط سبب کی گی، دی بی خوبی سبب نکی گی ورده، ځکه چې په خپل هغې کې خوب شته که نه، یو آرامش ما بین ته راځي، یو ریلکزیشن ما بین ته، هغې خاطر خوب ته ځي، او د احتیاط سبب کیږي. که چېرته زیات وخت دپاره استعمال شي دوه درې هفتې، نو بیا د احتیاط سبب ګرځي.
د انسان پر خوب باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر عبدالحد قریشي سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زم راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کیا؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شاید چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 2016 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد جان ته نشي مخ کې پاپړ خرڅول، او د ورځې به تر 1500 افغانۍ پورې ګټه وټه درلوده، خو کله چې موتات سو نه کاروبار ځنی پاتې سو، او اوس ته بل د لاس ګټه ته ناستی. احمد جان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، په جړغونې आवाज وایي، وړو ماشومان مې په مزوکو کې کار کوي چې زما د نشو لپاره پیسې برابرې کړي. دا چې احمد جان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزې سره مخ شوی، او اوس ولې غواړي چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشې مخکې مې قالین بافي کوله. هغه وخت په پاکستان کې موږ ژوند کوو، نو تقریبا ډیر وخت مې قالین بافي کوه، تک البه ما واده وکړو، نور په دغه قالینو کار کې گزاره نه کېدله. بیا مې داسې یو کار وکړو چې دغه ځان ته مې یو موټر سایکل را پیدا کړ او په هغې باندې مې د دوکاندارانو ته چپس و پاپړ خرڅول. 1500 مې ګټلي، 1000 مې ګټلي، 800 مې ګټلي دي. زما یو تره دی به چرڅه کوو، ما ته بل چې بچی کله دغه مال خرڅوي اخوانه چې راځي ما ته ځان سره یو پوڼی چرس راخله. یو ورځ مې دا چرس راواغسه په 1300 پوڼی د ریګي په لوسۍ د پېښور نه، نو داسې روانو مزان سره مې فکر وکړو چې دا کاکا دا چرس وهي دی کې څه مزه ده، ته راځه د دې مزه واخله. نو داسې د یو ګني پټی او د ګني پټي ته ننوتم او هغه سګرټ مې نه شو جوړولی، خو یو قسم مې جوړ کړ او دا مې ووهه. چې ومې ووهه کله چې په موټرسایکل را سپور شوم، نو ماته داسې یو لذت غوندې په دې کې ښکاره شو. د ماغې نه پس زه په دغه چرسو باندې واوښتم. نو بیا تقریبا ډیر وخت بعد ما دا غزینه کور بار کو دلته راغلم. کله چې دلته راغلم تقریبا یو میاشت دلته ډیر پاک وګرځیدم. بیا یو میاشت بعد الله تعالی ما ته بیرته توان او توفیق راک، ما خپلم دغه د پاپړو کار دلته شروع کو، زرن مې واغسته. په دې کې یو ورځ دغه سیالکان راغله او هغه الکانو به دا تاریاک سکو، ما خو د چرسو عمل کوو. نو زه داسې یو خواته تېنه کېناستم، یو دوه دمه مې دې سره کش کړ، دې سره مې ځان پیوند کړ. 18 ورځې مې دې سره دا تاریاک ووهل. 18 ورځې بعد چې ما تاریاک پرېخوسته په ما یو رقم مریضي راغی، سال شومه. لاړم شفاخانې ته، زه چې شفاخانې نه راغلم بله ورځ د کار نه راغلم، دغه هلک راغی ما ته ویل راکه 1000 روپۍ. ما ته پیسې ډېرې وې، کاروبار مې خو یو په دوه د پاکستان نه مې دلته کار خښو. زرګون مې ورته را وویسته ور مې کړه، دی دا زرګون واغسته ولاړه. سړی ځان سره راوسته کېناستو، دا شیشه په هغه دغه کې واچو ومې ووهه. ما چې خدای شته دا شیشه ووهه، نو زه خو واده کړی وم. کور ته چې راغلم نو سبۍ چې شو ما ویل چې هو هو مزه خو ټوله په شیشه کې دی. نو قربان د هغې نه بعد زه عملي د شیشې شوم. دغه 2.5 کاله کېږي زما چې دغه شیشه عمل کوم، خو زه چې بې پیسو کړم نایت بار یې کړم، په عالم کې وشرمولم، د 2 روپۍ کړم دغه شیشه کړم. ولی چې ډیر یو بد عمل دی چې سل د پدې نشي ورکه 1500 هم دسي در نزي، د کور بر برکت بالکل ختمي، اولادونو به مرچک ټولول په پټو کې، او هغه پیسې به ما غستلې په دې مردار شی به ورکول. زه ډیر زیات د اولادونو دغه ما اعتبار مې بیل ودو، کاروبار مې بیل ودو. زما چې خپل کم کسب ودو ورکوټي والی نه تر اوس وخته پورې ما کړو هغه کار په ما ودرېدو. نو بیا زما گزاره ډیره سخته شوه، بیخي سخته، تر دې حده پوره شو چې بچی مې د سبق ته مې وستل. واړه واړه بچی مې هغه زما د پاره په پټو کې به کار کوو، هغه پیسې به راوړلې، ما به د کور کې اغستلې. بس مجبوره شوم دغه شپاخانې ته راغلم. اوس انشاءالله زما کوشش دا دی چې زه دغه شپاخانې د امیدونو ډکه جولې ویسم، خپلو بچو د پاره او خپل مستقبل د پاره.
ټولنیزی شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی، د پخوا ډیر مینوال درلودل. هر شپه به خلکو د شادیو محفلونو ته باله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب شوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم خپل محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پیښه شو؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شو.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بیرته یې شروع کړي چای به څښي.
نه، بیرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلیغ او نور سامانونه یې ټول کړل.
خو یې دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا ورته ووایه چې بیرته سندرې شروع کړي.
استاد، و استاد، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم وویلای.
ولی نشه ویلای؟
بس دی نیمش پشوانو.
نو چه دی چه نیمش پشوا؟ نیمش پخو لاخوی.
ما ویل چه نور بس دی دیر سندری بو ویلی.
آرش پخو واده نوی، نن زما د زوی واده دی،
ټول ځوانان او دوستان خوشاله دي غواړي چې موسیقي واوري
خو دغه د اوسی هم ډیره سندری واوریدلې تر سهاره پورې خو به سندری نه وایو
خیر دی تر سهاره مو وایا یو دوه ساعته نور خو یو وایا
حاجی صاحب که ریښتیا وایم سخت خوب راځي بیخي مې سترګې نه خلاصیږي
نو خو دغسې ووایه چې خوب راځي زوروره
خیر دا دی اوس خو مې درته وویل چې خوب راځي
بس استاده دې خوب غم مه کوه زما یې چاره زده ده
څنګه چاره
داسې دوا به درکړم چې دوې شپې به نورم ویښیې
دا څنګه دوا ده چې دوې شپې به ویښیم
بس داسې دوا درکوم چې هیڅ خوب در نه شي
دا خو به ډیر ښه شي راکه که نه والکانو هغه د موسیقي آلات راوړئ چې موسیقي بیرته شروع کړو
څه شی ورکوي والکه
بس ته غم مه کوه داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندرې وایي او خوب به هیڅ نه ورځي
والکه په کومه بلا مو وانړوي ماته خو وایه څه شی ورکوي
بس بیا به وروسته درته ووایم اوس به موسیقي واورو
ښه سمه ده
نن څو مورز د چالک ناروغه دی سبا یې ډاکټر ته بوزه
ښځې تا ته سړی څه ووایي
ولې خدای دې خیر کړي څه پیښه ده
متل دی وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم
خیر ده له یو چا څخه پیسې پور کړه
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې اوس هغه هم نشم کولی
نو اوس ولې سندرې نه وایې
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي زه خپله ورشم
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې اوس یې ولې نه خوښوي
اوس مې آواز خراب شوی دی
نو ته خو شکر دی ځوان یې په آواز دې څه وشوه سم آواز دې دی
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و اوس خراب شوی دی
زما خضرت نه لویږي چې ستا آواز یې خراب شوی وي اسې ټوکې کوې
ټوکې نه کوم که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم
ښه سمه ده په بسم الله قدم را واخله ښایسې ناوکۍ الله د ملشا دا دی اوس پوه شوې چې آواز مې څومره خراب شوی
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی دا څه درباندې شوي دي
یاره ښځې که زما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه ولې مې پر ټپونو مالګې دوړوې
ولې به د پر ټپونو مالګې دوړوم سم راته ووایه چې اصله کیسه څه ده
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ ویل یې دا دوا ده که یې وڅښوې خوب نه درځي
ښه نو بیا څه وشوه
ما هم څوکه ښه ووهه رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده دوې شپې نور هم خوب نه راته
عجیبه ده والا دا څنګه دوا وه
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم بیا مې هره شپه وهل
توبه خدایا دا څه اورم
یوازې مې دا خواري نه ده څه وخت وروسته په پوډر وخت شو
څه شی پوډر ته پوډر هم وهې
زه په پوډرو معتاد شوی یم خو ستانه مې دا خبره پټه ساتلې وه زه تباه شوم هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول
هیڅ اندېښنه مه کوه زه درسره یم علاج به دې وکړو خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم نه کوم نه کوم ما اشرف غانی ته بوزه چې بیرته جوړ شوم زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم
پر دواړو سترګو بس سبا له خیره دې اشرف غانی ته بیا یم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
سلام علیکم
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.